سلامونه ستړي مشه مخامو په خیر. خبری مجله کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي، خو پایلبې په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزي له نړیوالو د تعامل غوښتنه وکړه. هغه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل افغانستان چاته دردسر نه دی او هیڅ هیواد سره ستونزه نه لري. نوموړي د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې لپاره هڅې نه کوي او د ده په وینا چاته به د دې کار اجازه ورنه کړي. اسلامی امارات با خپل بهرنی پالیسی سره نه غواړي چې هیڅ کله هم د نورو هیوادونو په ځنګړي ډول ګاونډیانو ته دردستر جوړ شي. موږ له خپلو ګاونډیانو له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ په فضا کې ښې اړیکې او تعامل غواړو. موږ هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. ښاغلی ستانګزي همداراز په افغانستان کې ثبات په سیمه او نړۍ کې ثبات یاد کړ. نوموړی داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان د ښځو بشري حقون لپاره د امریکا ځانګړي استازري نامري د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. هغې وړاندې لیکلی دی طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدای نشي او دا د پرمختګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. له دې سره جوخت بیا د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په سیمه کې د افغانستان پر امنیت ټینګار کړی دی. هغه پرون د سیمه ییز اتصال په سیمینار کې وویل شاوخوا هیوادونه باید د خپلو ګټو لپاره د افغانستان امنیت خراب نه کړي. مجاهد د کوم هیواد نوم وانخیست. د طالبانو ویان د خبرې په داسې مهال کې کوي چې په وروستیو میاشت کې کابل کې پر یو لړ چاودنې رامنځته شوې دي چې تر ټولو خونړۍ یوه د سپتمبر په 10مه د کاچ پر خونیز مرکز وشوه چې تر 50 ډېر کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلي د دوی د سپرلۍ په موټر کې د ولګېدو له کبله وژل شوي دي. چارواکو ویلي دوی خپل کورونو ته په لار وو چې موټر یې اور واخیست. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند ایالت د جمشوري ولسوالۍ په نوري آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي. د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج قاسم خبریال لانو تول ولس مسافر مړه شوی او ولس اتن نور ټپین شوی دی. پنځه درشنه په دغه موټر کې سپاره و. تر اوسه د پیخ علت معلوم نه دی. او دیران د قضایي قوې رئیس په هیواد کې د روسي او ترازونو پر مهال د نیول شو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کړې ده. غلام حسین اجید قضایي قوې مسؤلانو ته ویلي په هغه کسانو دی د ضعیف احکامو لپلی کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بلل دي. دیران د قضایي قوې د رئیس د خبرې ایران کې د روسي او ترازونو د زپل لپاره د اقداماتو د سختیدو یو بل نه خبرل کیږي. تیر میاشت د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژنې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي چې د 4 نوې راهیسې په دې هیواد کې روان دي. مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شو او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په داسې حال کې چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقيف کې وهل شو، خو چارواکو ویلي هغې د زړه ناروغي درلودله. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، خو زیاتوي دوی به هیڅکله پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. دا چې څنګه وړاندې درته په راپور کې وایو. نن په کابل کې د کانکور آزموینه وه. موږ یې د ګډونوالو سره خبرې کړې دي. وړاندې په مجله کې به درته راپور خپور کړو. افغان معلولین شکایت کوي چې پام ورته نه کیږي، خو په غزنی کې د پوهنتون یو استاد بیا وایي معلولینو ته باید د کار زمینه برابره شي. پورزگان کې دوه کورنۍ د څلوېښتو کالو دښمنۍ په دوستي بدله کړه.
بس اوس ما د خوا څخه دا خلک پاک صاف معاف دي، لکه زما د مور زامن زما ورونه دي چې هر خدمت یې په ما کېږي انشاءالله زه ورته حاضر یم.
د شیدا کار چا کړی دی وړاندې پر راپور کې به درته وایو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته هم تم کیږو، نو ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې مړۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي دي، که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ور نه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د تهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په امید صحیح من لواورو.
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړې. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 3 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلند هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتمن ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي، له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کار د کاچ پر خونیز مرکز د بریدونو یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې 13,000 هلکانو نجونو نوم لیکنه کړې وه. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پنجشنبې په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. 19 زهرا اعظمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله
د کاچ ښوونیز
مرکز لټپیانو څخه يم لاس می جوړل دی خو بیا هم زه خپل هڅو ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم زه چې لدې پیخې څخه ژوندې پاتې شوم هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی نوموړی آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري
موږ
ډیر هڅه کوو چې غښتلي وسو سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو له همدې امله نن ازموینه ورکوو او انشاءالله چې ښه نتیجه به واخلو
د یو کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوې د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدي خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوې سهیلا حیدري آزادي راډیو چې خورې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو خو د هغې خوښي مو ونه لیدل زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول وروسته له هغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 30 ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه دغه ازموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې 10000 کسانو برخه اخیستې وه خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې ازموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې د کسانو لپاره چې ازموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د افغانستان لری بیا په کانادا کې د هنر سالار پونوم یوی هنري ډلې زمامین افغانستان پونوم په کانادا کې ونندارتون پرانیستې دي د نندارتون د اکتوبر پاتمه په غا خان موزیم کې پیل شوې او شپږ میاشتې به دوام وکړي د تصویرونو په ژبه د افغانستان وصیت فرهنګ انزورونه او د خزو پلاس اوبدل شوی قالینی هغه څه چې په دې نندارتون کې نندارې ته خودل شوې دي جزئیات په امید زهري مل نوور
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانست په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه ننداري ته خودل شوې دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوې سره غالۍ ایښودل شوې تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوې چې د افغان خوځو د لاس تولید دی نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي بریا او فرهنګ ښودل کیږي د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو
خغلی شریفی زیاتوی غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښیي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډېره نړیوال شهرت موندلی. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې تر ډېره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغېز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغېز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکېچ ته تم شو. روسیې تېره شپه د اوکراین پر بېلابېلو سیمو راکېټي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوې په نښه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي. تفصیل به د اجملاند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلوېښت ښارونه او ښارګوټي په نښه کړي او د دې هیواد په پلازمېنه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول یې غیر قانوني بللي. له دې سره هممهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بې پیلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیځ کې د مکاریف پر واړه ښارګوټي برید کړی. په دې برید کې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمېنې کیف والی ویلي چې بریدونه په ایران کې د جوړو شوو بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې دننه هم په نښه شوي دي. د اوکراین چارواکو په وینا تېره شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارټمانونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پوړونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه دقیق شمېرې نه دي ورکړل شوي. د اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا دېرش ودانۍ د ګازو نلیک او د برېښنا مزي ویجاړ شوي دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوي. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلوېښتو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دېرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځه ویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بېلابېلو ښارونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېښت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا یې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې ترسره شوې ټول پوښتنه وغندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون په رسمیت ونه پیژني.
اوس به په سویل ختیز کې غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر معلولین شکایت کوي چې دلته په ټولنه کې ځینې کسان له دوی سره چندان ښه چلند نه کوي. دوی وایي دلته معلولین په یو او بل نوم تحقیریږي، تهدیدیږي او یادیږي. هغه الفاظ چې د معلول لپاره مناسب نه دي باید ونه کارول شي. دوی له نړیوالو مؤسسو او د طالبانو له حکومت څخه معلولینو ته د کار د زمینې برابرولو او داسې میکانیزم رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې ټول معلولین پکې یوه بوخت یا ولری. نور حلبا په دې راپور کې وره.
دا د هغه معلولینو ځوړ دی چې په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب په پلمسره راټول شوي. دلته لسکونه معلولو ښځو او سړو ګډون کړی. دوی وویل دا وطن زرغونوالي ته اړتیا لري. هر کس باید خپله هڅه وکړي چې خپله برخه زرغون کړي او خپل چاپیریال پاک وساتي تر څو خلک له ناروغۍ او د ککړ چاپیریال له ستونزو څخه په امان او یو پاک چاپیریال ولري. دغه معلولینو په دغه غونډه کې بیا شکایت وکړ چې په ټولنه کې ځینې کسان له دوی سره ښه چلند نه کوي. نسیمه چې دلته یې په سټیج خبرې کولې له سترګو د مایوسۍ او بېوزلۍ راخطا سوې وښکې یې د شیلاس پر بټه ګوته ولګېده. هغې وویل معلولین د ټولنې تر ټولو ځورېدلي خلک دي او خلک یې باید نور ونه ځوروي، خو هغه ښځې چې معلولې دي تر سړو زیاتې له ستونزو سره مخ دي.
معلولین خو زیات ستونزې لري، خو یوه ستونزه یې چې ډېر ورځینې کړېږي هغه د خلکو له لوري ښه چلند نه کول دي. ورسره نه د تعلیم، نه د کار او نه هم د ښه ژوند حق ورکول کېږي. معلولینو ته هېڅ ځای کار نه ورکول کېږي.
دلته د پوهنتونونو ځینې استادان هم راغلي وو او ویناوې یې وکړې. هغې وویل په ټولنه کې د معلولو کسانو سره ښه چلند وسي ځکه دا د ټولنې غړي او ځورېدلې برخه ده.
دغه ترمینالوژي چې کومه د معلولینو لپاره به استفاده وسي هغه استفاده نه کوي.
دا بیا په غزني کې د معلولینو د ټولنې یو غړی محمد الیاس جلالزای دی. نوموړی وایي دلته ځینې کسان معلولینو ته په ښه سترګه نه ګوري. معلولین په یو او بل نوم تحقیرېږي، تهدیدېږي او یادېږي. هغه الفاظ چې د معلول لپاره مناسب نه دي باید ونه کارول سي. نوموړی وایي هغه اسانتیاوې چې د معلولینو لپاره ادارو او موسسو برابر کړې وای هغه نه دي برابر سوي. نړیوالې موسسې او د طالبانو حکومت باید معلولینو ته د کار زمینه برابره او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې ټول معلولین یو بختیا ولري. سید فضل حق کاشمی په غزنی کې د معلولینو ټولنې مشر دی. نوموړي وویل معلولینو د چاپیریال په برخه کې په جوړه سوې غونډه کې خپلې ستونزې زیاتې بیان کړې ځکه دا د هغې اړتیا وه.
موږ د چاپیریال ساتنې په موخه دغه پروګرام جوړ کړی و چې باید ټول خلک خپل چاپیریال پاک وساتي، خو دلته معلولینو خپل ستونزې هم بیان کړي. رښتیا چې دلته معلولین زیاتې ستونزې لري. موږ باید له یو سالم او پاک چاپیریال څخه استفاده وکړو.
ښاغلی هاشمی وایي هڅه کوي چې د معلولینو حقونه ترلاسه کړي. که دغه معلولین له خلکو څخه له دوی سره د ښه چلند د غوښتنې تر څنګ د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار له هغوی سره د مرستې ژمنه کړې ده. دغه معلولین بیا شکایت کوي چې اړوندې ادارې ورسره ژمنې کوي خو عملي سوي نه دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو خبرونې د آزادی په ویب پاڼه چپتې azadi.com دا وګورئ، واورئ او ولولئ. اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپلمنځي بدی پای ته ورسېده. د یادې بدی پر مهال تر دیرشو پورې کسان وژل شوي وو چې بالاخره د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسنۍ ولسو ځوانانو په هلو ځلو دغه بدی پای ته ورسېده. د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پخواني شوروي یا سره لښکر راتګ افغانستان ته یادوي. جزئیات په دې راپور کې وو.
دا دعاوی د جنی علماء له خوا څخه د دوو کورنۍ د خپل منځي بدی د پای ته رسیدو لپاره ویل کیږي، چې د دواړو کورنۍ د غړو له خوا هم پرې امین ویل کیږي. د کورنۍ د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکزی سیمې دي چې له 40 کلونو راهیسې په خپلو کې بدی سره لرل او ترمنځ یې لسګونه کسان هم وژل سوي دي، خو بالاخره دغه بدی پای ته ورسېده. په همدې مناسبت په جوړه سوې ناسته کې تر 1500 زیات قومي مشران او دیني علماو هم ګډون کړی وو. د دغه دوو کورنیو مشرانو حاجي شاه محمد او واجد محمد د ټولو خلکو پښتون کې د سټیج پر سر ژمنه وکړه چې یو او بل ببخشي او نور به یو بل ته زیان نه رسوي.
واج سر مالیم صاحب داغه وکم فامیل ته لوی وکشنی ته زمر د خوا داسې افده که یوه خاشه زمر د خوا سودی ته ور وژغورېده په هغه ورځ به موږ د خدای و د رسول و د دغه سپینجرو په حضور کې مسؤول یو. د ده سم دغسې اخلاص غواړو، دغې صداقت غواړو چې نور بس دي چې دا اوس و هغه هم ډېر وله وله که یا ده راشه پراخیستې ده وله که یا ما راشه پراخیستې ده.
د نن څخه پنځه ورځې یا لس ورځې مخکې زه په دغه قصد وم چې زه د یو ماجد سپېره کړم. والله بالله چې دا مې قصد و چې پر یو ماجد باندې برابسم دا ماجد یې ټول سپېره کړم، مگر د دغه سپین ږیرو د دغه ملایانو د دغه عالمانو د دغه مشرانو په وجه زما هغه نیت بدل شو، هغه قصد مې بدل شو او نن دا یې پر هغه کمباله باندې په خوښه خوشحالي ناست یو. نو دا زه ډېر د الله پاک احسان بولم، ستې احسان یې بولم، د دغه مشرانو احسان یې بولم. بس اوس ما د خوا څخه دا خلک پاک صاف معاف دي، لکه زما د مور زامن زما ورونه دي چې هر خدمت یې په ما کېږي انشاءالله زه ورته حاضر یم. او که دوی د ما څه څه تکلیف پر زړه لري یا پر دغه لري دوی به هم دغه معافي کوي ما ته لکه ما چې دوی ته کړې ده.
دا دغه دوه کورنۍ غړي وایي چې د یادې روغې جوړې اصلي لوبغاړي اوسني لوستې ځوانان دي چې د خپلو پلرونو او نیکهګونو څخه ورپاتې د کلونو بدې د قومي مخورو په منځګړیتوب پای ته ورسول. یو ځوان قدرت الله حمیدي چې د دغه دوه کورنۍ د غړو څخه دی د یادې بدې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه سیاسي جریانونه وه چې دغه بدی په سر کې پیښه سوه او وروسته دغه بدی لویده چې بالاخره د نوي نسل د همو پوهاوي د زیاتوالي او د خلکو ټولنې د پرمختګ د لیدلو په خاطر چې دوی تقاضا لرله چې خپل راتلونکی نسل بکا ته ورسوي، نو د نوي نسل هڅه او کوښښ همدا و چې دغه جوړه وسي او د بدی نور مړ سي. دا کم حزاب چې موږ په گرفتار یو راتلونکي نسلونه داسې کړنو ته متوجه کو چې هغه د پرمختګ خبري، هغه د جوړامت خبري. نو دا د نوي نسل هڅه او کوشش و چې دغه د بدی ور نور مړ سو.
دا دغه دوه کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې لپاره 25 کسیزه کمیټه ټاکل شوې چې بل اخرای دوه کاله مذاکرات وکړه او نن دغه مذاکرات بریالي سو او د دواړو کورنۍ ترمنځ جوړه وکړه. په ورته وخت کې دیني عالمان چې هم په جوړه سوې غونډه کې ګډون کړی و د دغې روغې جوړې څخه د هرکلي ترڅنګ له ټولو خلکو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو کې دغه ډول دښمنۍ ختمې کړي او په خپلو منځونو کې روغه جوړه وکړي. په افغانستان کې تل د جرګو او مرکو له لارې دغه ډول دښمنۍ په دوستۍ بدلېږي چې تر ټولو ښه پایله یې ورکړې ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته.
محترم تاسو سره زه د لوګر نه پاړي کې یم. دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره او خلکو ته نه رسیږي. بیا عدالتي پکې ډېره ده، بې انصافي پکې ډېره ده. هغه خلک چې پیسه دار دي، مالدار دي، هیڅ شي ته ضرورت نه لري. هغه غریب خلک بشاره خلک چې بس مستحقین دي، هغو ته نه رسیږي. زه خپله یو معیب کې یم، نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه ده اخیستې. نو امریکا اعلان کوي چې موږ 1.1 میلیارد ډالر افغانستان ته بشري مرستې استولی دي، خو تر اوسه پورې فکر وکړه چې په دې ټولو کې دا کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي.
السلام علیکم. د ازادۍ د راډیو همکاران ته زلمی وفا د کندهار خبر کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده دی چې دا د شهیدانو د اطمینان روپۍ ورکوي، یا یو خسر ځنې وړي یا یې لیوار ځنې وړي. دغه کم اتم چې دی یوه روپۍ نه لري، نه دا کونډه لري، نه د یوه پاکټ روپۍ لري. نو زما د اسلامي امارسه دا غوښتنه ده چې دا کمې روپۍ دا په خپله یا دا کونډې ته ورکړي یا د اتم ته ورکړي. دې روپۍ ځنې وړي وای بیا دې موږ دار کړو. دا په کم کتاب د اتم اک څوک وړلی شي؟ د ملایان صاحبان په جماعتو کې دا خلک خبر کړي دا د اتم اک څوک نشي وړلی.
سلامونه آزادی راځو ته. سلام رورا، موږ دغه خواهش ته رورا چې دغه ویزی چې موږ جمع کوو پاکستان ته، او رورا درې سلور واریم جمع کړی ده او پیسې کټ کوي، ویزه راته نه راکوي. پوه شه دغه سي پزرګونه خلک دي رورا، ویزی جمع کوي او پیسې ورته ورکوي رورا، او بیرته ورته ویزې نه ورکوي وروره پوه شو پیسې ترې نه وهي نو تاسو وروره د الله د رضا دپاره یو کومک وکړئ د مشرانو سره خبره شریکه کړئ چې د خلکو د خلکو د افغانستان خلک ټول غریب دي ورته دا ویزې ورته ورکوي.
السلام علیکم. زه سیف الله غزنی ولایت مرکز کلایجز سیمه کې اوسېږم. دلته چې انجینران راسي دغلته سروې نه کوي د ماجر و موږ ماجر دلته پراته یو ولسوالیو ماجر راغلي په جوماتو نه ګډوي خپل کورونه نه لرو کرایه کورو کې پراته یو باید موږ سروې اوسي او دایما پیغام زر تر زره نشر کوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.